دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنوریدونکو زنزرانا ایسازیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري کدر منوریدونکو پام وکړی د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنوریدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سولې خاص استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته تللی دی چې د بیلابیلو اړخونو سره خبرې وکړي ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې ترکیه ته تللی چې ټاکل شوی د بل میاشت په استانبول کې د افغانستان په هکله د سولې کانفرنس جوړ شي د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې غاړې د سولې د مذاکراتو د بهیر قوی کېدو ته وهڅوي اعلانیه وایي چې ښاغلی خلیلزاد د دواړو غاړو سره د سیاسي تفاهم په هکله د خبرو لپاره د هغوی د چمتووالي په برخه کې همکاري کوي چې په افغانستان کې د عادلانه او دوامدار سولې او اوربند لپاره لار اواره شي د استانبول کانفرنس د اپریل په میاشت کې پیل کیږي او ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې برخه واخلي او د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د ملک د عوایدو لږ تر لږه 50% غلا کیږي ښاغلی غنی په ارکه د ځوانانو د عالی شورا د غونډې په افتتاح کې د ځوانانو نو غوښتل شي د عوایدو د غلا د مخنیوي لپاره خپل طرحې د مالیه وزارت ته ورکړي جمهور رئیس غنی ونه ویل چې د عواید څنګه غلا کیږي او څوک غلا کوي مګر دا ویل چې داسې رپورټونه شته چې د افغانستان په ځینو ګمرکونو کې زورواکان حاکم دي او فساد هم پکې کیږي د مالیه وزارت وایي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو له کبله عواید کم وو د افغانستان د عوایدو تر نیمه زیاته برخه د ګمرکونو نه لاسته راځي او پاتې نورې مالیاتي او غیر مالیاتي عواید دي چارواکي وایي طالبانو تیر شپه یو بجه د خوګیانو د ولسوالۍ د کمبو په سیمه کې د پاسونوالو په پوستو برید کړی دی 15 سیمه ییز پولیس په دغه برید کې وژل شوی دی د ننګرهار د والی نتا قطع الله خوګیانی په دې ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي خو د اوخت مجبور په حق لاسنه وایي د سیمې یو اوسیدونکي هم د امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر شپې په جګړه کې لږ تر لږه 15 پاسونوال وژل شوی دی واسروالو طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی امنیتی چارواکي وایي چې د خوست په خار کې د یو بم د چاودنې له عمله یو شمیر ملکی وګړي او نظامی کسان زخمی شوي دي د خوست د امنیه قماندان محمد داوود امین نن امریکا غږ ته وویل چې د موټر سایکل بم دا برید نن غرمه د خوست خار مجاهد سلولاري سره نږدې د ملي امنیت د ځواکونو پر رینجر موټر شوی دی څوار لسنه ملکی وګړي او د ملي امنیت دوه ساتونکي په دې برید کې زخمی شوي دي روسه د دغه برید مسولیت هیڅ د لپاره نه دی اخیسته د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو غړي عبد الله ننګیال ویل دي د کوهات پولیسو د غورزنګ مشر منظور پښتون نیولې او نامعلوم ځای ته بيولې ده نوموړي د خبرو سوشي به مخکي په ټوټر کې لیکلې ده د آزادۍ رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د کرک پولیسو د غورزنګ بل مخکخ او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسامبلي غړی محسن داوود نیولې او کوهشتي بيولې ده دوی دواړه د جاني خيلو د وسیدونکو اغه لاریون تروانو چې هلته د سلورو تنکي ځوانانو د وژنې په حق له د اعتراض د سرګندولو لپاره پیل شوې ده د پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د هغو زرګونو مظاهرچیانو مخاوني ولا چې اسلام آباد تروانو اعتراض کوونکي د هغو سلورو تنکي ځوانانو په وجنې د اعتراض د سرګندولو لپاره لاریون تراوتلی دي چې د افغانستان پولیس ته نږدې په قبایلی سیمه کې وژل شوی دی د جاني خيلو د سیمه قریب 3000 اوسیدونکو نن سهار د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ مګر نوکار ته نږدې پولیسو مخاوني ولا د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون خبريږي د پولیسو او ویني شاهدانو د ویناله قراره یو ځان وژن کې نن د یخشن به پورز د انډونیزیا د مکاسار په خار کې د کاتولیکانو د کلیسا نه بار په ځان پوری تړلې بمونه چولې دي د ایستر د مقدس هفته په اول ورځ نه کسه په دې پیخه کې زخمی کړي دي پولیسو ویلي دي چې په چاودنه کې یوازې په خپل بم چون کې وژل شوی دی د چاودنې په وخت کې چې د سولاویسی په ټاپو کې د کلیسا نه بهر شو، دننه په کلیسا کې مذهبي مراسم روانو. د کلیسا کشیش د انډونیزیا مطبوعاتو ته ویلي دي چې بمچون کې کوشش وکړ چې په موټر سایکل باندې د کلیسا ساحې ته ننوځي، خو امنیتي ګارډ مخاوني ولا. د امنیتي کمرو فلمونه خي چې د چاودنې سره سم لمبي او دود پورته شو او ټوټې پچې د سړک په منځ کې ولوي دي. د میانمار امنیتي قواونن د یک شنبه په ورځ د عیني شاهدانو د ویناله قراره په هغه خلکو ډزې کړې دي چې د پرونی یو سل سوار لسو وژل شوو کسانو د جملې نه د یو کس د جنازې د فارغون شوی وو. په میانمار کې پرونی ورځ د فبروري په اوله د نظامی کودتا په ضد احتجاجونو راهیسې ډیره خونړۍ ورځ وه. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د لسګونو هیوادونو د دفاع وزیرانو د شنبې په ورځ یو ګډه بیانیه خبره کړه او په میانمار کې د بی وسلې خلکو په ضد د وژونکو قوی استعمال وغندل. په دغه ګډه بیانیه کې ویل شوی دی چې یو مسلکي نظامی قوه بین المللي معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې او حفاظت مسؤلیت لري نه د ضرر رسولو. دغه بیانیه وايي موږ د میانمار د وسوالو قواو نه غواړو چې تشدد بند کړي او د میانمار د ولس د درناوي او د باور د اعادې لپاره کار وکړي چې دغه سي اقدامات له عمله لمنځه تللې دي. د استرالیا، برتانیې، کاناډا، ډنمارک، جرمني، یونان، ایتالیې، جاپان، هالند، جنوبی کوریا او د نیوی زیلاند دفاع وزیرانو د شنبه په ورځ په میانمار کې د تشدد نه وروسته دغه ګډه بیانیه خبره کړې ده. د شنبه په ورځ چې د وسلوالو قواو د نمانځنی ورځ وه، پولیسو په غون ملک په دیموکراسي پلاوا مظاهره چانو باندې په برید کې د سلو نه زیات کسان ووژل. او فیسبوک د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مودورو پانه بند کړی ده. د فیسبوک د دې سوشل میډیا نتا خوېلې دي چې د هغه په پانه کې د کورونا د وبا په اړه کې غولونکي معلومات خپاره شوي. مودورو د فیسبوک د پالیسي او نزدک سرغړونه کړې ده چې د کوم طبي مدرک نه پرته یو ویډیو خپره کړې ده او په دغه ویډیو کې د طبي غیاونه د یو جوړ شوی شربت صفاتونه کوي چې د کورونا د ویروس د علاج دوا ده. د دغه شربت یو داسې دوا معرفي کوي چې پرته له هر ډول جانبي عوارضونه د کورونا ویروس لمنځه وړي. د فیسبوک د کمپنۍ نتا خبری آژانس رویټرز ویلي دي چې موږ د روغتیا د نړیوال سازمان لارښوونې تعقیبوو. د ویلي دي سمدستي د دغه ویروس علاج نشته ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل. په مخکړی د خبرونی لومړی رپورت ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوارانو نه وغوښتل چې ادارو کې د ستونزو د لیدلو په صورت کې د اصلاحاتو لپاره باید بدلی طرحې وړاندې کړي. نور حال د لیمه نیازی په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دغه هیواد د عوایدو لږ تر لږه 50% اغلا کیږي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ پارک کې د ځوانانو د عالی شورا پرانستې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې د عوایدو د غلا د مخنیوي لپاره دی له مالی وزارت سره خپل طرح شریک کړي. ولسمشر غنی څرګندونه ویل چې د عواید څنګه غلا کیږي او څوک غلا کوي. ولسمشر غنی له ځوانانو څخه وغوښتل چې د اصلاح لپاره باید بدیل طرح وړاندې کړي.
ما ځوانو خوښ میکنم په شکل ناظر به خود بگیره. وخت کې منابع دولتي رو میبینه. منابع دولتی از شماست، از دولت نیست. ما خویر از خانه بابیم ناوردیم. نه هیچ کسی دیگه آورده. این منابع با ملت افغانستان تعلق داره. از این جهت وقتی که مصرف غلط منابع رو میبینین باید طرحهای بدیل بده.
د ځوانانو عالی شورا د لومړي ځل لپاره د سلور د ولایتونو ځوانانو د استادو په ګډون جوړ شوی چې لدې لارې به د ځوانانو د ستونزو لاسته راوړلو او په ټولنه کې د دوی د فعال او مثبت وند لپاره بحثونه او خبرې اترې وشي. یو شمېر ځوانان وایي چې دوی د ټولنې 15% جوړوي، خو د ځوانانو نوم څخه تل ناوړه ګټه اخیستل شوې ده او هغه حقونه چې ځوانې په ټولنه کې لري نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی په اړه وویل
د 15% شاوخوا ته ځوان کټګوري کې راځي. لبل په علاوه ځوانانو په نوم یا د ځوان کټګوري تر عنوان لاندې همیشه معاملې سیوی دي، سیاسي معاملې سیوی دي، دوی د نوم څخه همیشه متاسفانه سو استفاده سوي، اما د حقوقو په برخه کې تر اوسه هیڅ هم نه دي سوي. یو د ځوانانو موینیت لرو چې هغه هم په ډیر لږه پیمانه د ځوانانو د حقوقو لپاره کار کوي.
خبريال سیمه مایار بیا وایي چې ځوانان چې د جګړې اصلي قرباني دي باید سول په خبرو اترو کې ونده زیات شي.
د حکومت چې کومه باندې ځوانان د ورکړې سولې پروسه کې هغه ډېره کمرنګې ده او دغه ته پښمار ځوانان تللي دي او هغوی د ځوانانو نمائندګي نه بلکې د خپل شخصي منافعو په خاطر حالت تللي.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ تر هغه چې افغان ځوانان د اصلاحاتو په برخه کې ګامونه پورته نکړي په دغه هیواد کې تحرک نه رامنځته کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه هیواد د ټولو نفوسو 14% مالولیت لري او یوازې په تیرو 14 کلونو کې د مالویت لرونکو وګړو په شمیر کې سبان دي یو ول سلنه زیاتواله راغله. په موخړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دا مهال په افغانستان کې کابو 3,400,000 وګړي چې دغه هیواد د ټول نفوس 14.9% وګړي جوړوي د مالویت له بیلابېلو ډولونو څخه کړيږي. دغه کمیسون د یک شنبه په ورځ د مالویت لرونکو وګړو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه سیرانیز راپور کې چنن خپور شو ویلی په 13 کلونو کې د مالویت لرونکو وګړو شمیر په افغانستان کې سباندې 10% زیات شوی دی. د بشری حقوقو کمیسون دا راپور د افغانستان په 22 ولایتونو کې لسباندې 1500 مالولیت لرونکو وګړو سره د مخامخ خبرو لاله ترتیب شوی چې پکې 310 خزه هم شامل دي. د کمیسون په افغانستان کې دوامدار جګړه د ماينونو خخول په خپل سر د درملو خوړل ترافیکی پیښې د ژوند او کار په چاپیریال کې د خوندیتوب تدابیر نشټوالی د واکسینونو نه تطبیقول او د ماينډو لخوا د امیندواري په محل ماشوم ته نه پاملرنه په افغانستان کې د مالولیت عمده لاملونه یاد کړی دي. د دغه کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی وویل
دغه کسان چې په دې تحقیق کې شامل و یعنی 1500 کسانو تایید کړي چې د مالولیت د درلودلو لکه په خپل کورونو او ټولنه کې لرواني تاوتریخوالي سره مخ و. د بلکې په توګه د دوی انساني کرامت درناوی نه دی شوی. دا ډیره سخته ده
اغلی یعقوبی زیاته کړ چې په سروې کې شاملو 1420 کسانو لشمیره 240 د کورنۍ د مخالفت د خپلواکۍ او تذکری نه درلودلو د امنیتی ګواخونو د لارې د لریوالي او پټاکنو کې د ګډون لپاره د اسانتیا او د نشټوالي لامل د رائے ورکولو له حق څخه محروم شوي دي. په دې سیرنیز راپور کې ویل شوی چې 28% مالولیت لرونکو وګړي په هنته او کابو 20% روغتیاي خدماتو ته لاسرسي لري خو 15% ګډونوالو د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت کړی دی. محمد اوامان چې مالولیت لري وای له همدې کبله د کار موندنې په محل ورسره توپیری چلند کیږي.
هم از این کې مو مالولیت درم خود مو حس میکنیم کې وخت میرم بریا
دا چې مو مالولیت لرو مو په خپل هم دا حس کوو. کله چې یوې ادارې ته د دندې لپاره زو په خوښنۍ سره اړوند چارواکي چې هلته دی وای تاسو مالولیت لري او دا کار نشي کولای.
سلوی کې در اونجا هستن میگین شما مالولیت دارین او نمیتونین این کار
باید 3% مالولین واجد شرایط در تمام
په ټول دولتي ادارو کې باید 3% په شرایطو برابر مالولین رسمي دندې ولري. خو په خوښنۍ سره چې موږ انجینر لرو خو لکړه پلاس لري نه منل کیږي. همداسې ډاکټر او قاضي لرو نه منل کیږي.
داریم آسان داره پذیرفته نمیشه.
د افغانستان د بشری حقوقو مشر شهرزاد اکبر ویل چې مالولیت لرونکي وګړي د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي غړي دي او د کورنۍ او ټولنې دولت په ځانګړي ډول اړوندو مسؤلو بنسټونو ملاتړ ته اړتیا لري.
تلاشای شوه به خاطر از کی افغانستان
د دې لپاره هڅه شوه دي چې افغانستان له مشخص نړیوالو میثاقونو سره یو ځای شي او خپل قوانين اصلاح کړي او د مالولیت لرونکو وګړو حقونه په رسمیت وپیژني. خود تطبیق په برخه کې او د عامه پوهاوی په برخه کې هغه ستونزې چې مالولیت لرونکو لري محدودیتونه شته دي.
محدودیتای بسیار وجود
داره. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون په خپل سروې کې ویلي چې له مالولیت لرونکو وګړو څخه د افغانستان د حکومت د ټولنیزم لاټر پروګرامونه کافي نه دي او اکثره مالولیت لرونکو چې غیر جنگي مالولیت لري په دې پروګرامونو کې شامل نه دي او له کلنی معاش څخه محروم دي. همداشان کمیسون په خپل راپور کې ویلي چې د مالولیت لرونکو لوی برخه خپل لومړنۍ حقوقو ته لاسرسي نه لري. د افغانستان د شهیدانو او مالولیت لرونکو د چارو وزارت وایي چې د مالولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو کورنۍ او د وضعیت د خوالي لپاره لسکلنه ستراتیژي جوړه کړي او جربې د تایید لپاره کابینه ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي ضیاء الحق فضلی امریکا غټول
چې لا تایید یې ورسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټول ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
همداشان افغان حکومت په مشرانو جرګه کې 200 کې مالیت لرونکو وګړو ته ځانګړي کړي دي او د غراز تر اوسه 9000 مالیت لرونکو کسان په مختلفو دولتي ادارو کې جذب کړي دي. د وزارت ویلي چې د شهیدانو ورسي او مالولیت لرونکو وګړو ته د بریښنایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره به په شپږ سو زره کسانو باندې ځانګړي سیم کارتونه هم وویشي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
خوست کې د جمهوریت په ملاتړ ولسی غونډه شوی او د جمهوریت د بقا غوښتنه کړی ده. دوی د طالبانو هم غوښتنه کوي چې د سولې په مذاکراتو کې نرمښت وخایي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د غولسی غونډې چې د ګډونوالو شمیر زرګونه خدل شوی د افغان سولې او د دولت د راتلونکو په حق له د افغان حکومت له دریزن ملاتړ څرګند کړو د پایدار سولې پر راتلو او د جمهوریت پر بقای ټینګار درلود. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال غونډې ته په خبرو کې جمهوریت یوازنی نظام وباله چې د په وینا د ټولو خلکو حقوق د بیان ازادي او پرمختګونه خوندې کولای شي.
حکومت کې بستون زیوی مشکلات بووی خو ترڅنګ ډېر پیشرفتونه هم لرو. واقعیت چې په بعضو مسایلو سترګې نشو پټوله خو هغه اشخاص او افراد سبب دي دي نشو جوړوله چې د ښایسته حکومت د نظام مون چیلنج کی یا د نظام مو تبدیل کی. مون خوستې ولسونه د نظام نه د حکومت نه په کلکه دفاع کو.
د دې غونډې ځینو نورو ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت پر ملاتړ او هیوادونو هم غږ وکړ چې پر افغانانو لري تحمیلي برنامه پر ځای د افغان سولې او نظام په اړه د افغان دولت له دریزنه ملاتړ وکړي. قومي مشر توري علي منګل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې په مذاکراتو کې انعطاف وښيي او د اوربند او سولې په برخو کې د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
په ټولو قومي اناناتو په ټولو دینی او شرعي اصولو کې دا دې چې کله خېلې خاوې د جنگ میشته کینی نو په لومړي سر کې اوربن کې دای لومړی قدم ده. کچېره اوربن موجود نه وي ټولې خبرې چې کیږي دا به هته دروغ وي او هیڅ نتیجه به نه ورکړي. نو د جنگ په خېلو خاوو باندې د موږ غږ راغی چې وایا دا اول سر کې اوربن وکړي.
د غونډې ته یو شمیر نور ویناوالو بیا د امریکا متحده ایالاتونو لورې د موقت حکومت لوړاندې شوې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. دوی پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې ګوندې مشرانو د ټاکنو پر مهال له خوستوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
چې موږ د خپل نظام نه د جمهوری نظام نه په کلاک ملاتړ هیڅ ته د اجازه نه ورکوي چې د موږ جمهوری نظام نشکور کو او یا بیا شاتار شي. یو خدای موقته اداره د موقته اداره همي سمختل دلی واچ موقته اداره د جهاد په وخت کې
د خوز د نننې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت دا هم وغوښتل چې رسول پروسه کې لوی پکتیا ته هم ونده ورکړي. ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیا د سېکټر د نتایجو نه هم پړاو او کلنی کانفرنس نن کابل کې جوړ کو. په موکړی په دې حق له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یک شنبه پورې د روغتیا د سېکټر د نتایجو د نهم پړاو د کلنی کانفرنس په ترڅ کې په دغه هیواد کې د روغتیا په سېکټر کې پرمختګونه او ننګونی وارزولي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د دې کانفرنس جوړولو هدف د ترسره شوو سرویګانو پالیسیو او کړنلارو تابع کتنه او هم د کانفرنس ګډونوالو سره د روغتیایي پالیسیو او پروګرامونو شریکولو خودل ترسو د خغلی مجروح په وینا د سرګند شوایلو پر اساس
تنها خبره پر دې باندې نه دی چې تاسو څنګه تحقیق کوئ څنګه شواهد تولیدوي. تر دې نه ډیر مهم ګامونه هغه دی چې دا څنګه تحلیلوي دا ډیټا یا دا معلومات څنګه تاسو اطلاعاتو ته بدلوي پس دا غینه دا څنګه نور خلکو ته انتقالوي چې هر قشر ته هر مخاطب ته د فهم او د کار د هیتی پر اساس د درک وړ وسی. دا غینه پس ته څنګه تاسو دا فرهنګي جو برابروي ذهني جو برابروي چې دا استفاده سي او تصامیم چنی ولکې کی د دغه شواهد پر مبنا ونیول سي.
په دې کانفرنس کې د زویش پیټس یړو څخه چې د روغتیا په ټولو برخو کې ترسره شوی یو د سیلنې تر بحث لاندې ونیول شوی. د روغتیا د سکتور متخصصینو پر بحثونه وکړل او خپل وړاندیزونه یې د کانفرنس ګډونوالو سره شریک کړل. د چارو اداري عمومي ریاست د قانون څخه د څارنې او ساتنې مرستیال ډاکټر محمد رفیع پوپل دې کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د دغه سي کانفرنسونو جوړولو یو هدف دا مې روغتیا په سکتور باندې د حکومت د پیسو په مصرف کې سپما کول هم دي.
د افغانستان حکومت دونه پیسې دونه امکانات نه لري چې 100% خدمات مفت ورکړي خلکو ته. که څه هم په قانون اساسي کې واده ماده ده چې سي خدمات باید وړیا اوسي، اما موږ کولای شو چې د قانون مطابق د کم کارپوریټایزیشن یا د شرکتونو قانون ته چې غټي شفخانه جوړېدو په حالت کې دي او تاسو په مټ بدا تغییر هم مرزي دا یو تاریخي ګام دی چې د سکتور سي مصارف په کمولو کې او د کیفیت په زیاتولو کې ډېر رول ولري.
همدارنګه کانفرنس په کابل کې د روغتیا د نړیوال ادارې WHO استازي ډاکټر ډیوید لای د کانفرنس جوړول د روغتیا سکتور د کړنو ارزونې او پیلو لپاره ښه فرصت خود او زیاتې کړې چې د دې سیلونو پیلې به د روغتیایي خدمتونو د کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي.
This is the 9th year that
دا نه هم کال چې د عامه روغتیا وزارت د نتایجو کانفرنس جوړوي. دا کانفرنس موږ ټول ته د پرمختګونو په اړه چې تر اوسه شوی دي د ارزونې او هم د شتو او راتلونکو ګواښونو په حق لا د بحث زمينه برابروي او د شواهدو پر بنا حل لارو په منډلو کې او ټول افغانانو ته د با کیفیت روغتیایي خدماتو د برابرولو په برخه کې لارښوونه کوي.
افغانز
ډاکټر دیوال لایول د کورونا او با حکومت او نورو اړوندو ادارو ته د دې فرصت ورک چې د روغتیایي معلوماتو په ګډون د روغتیا په سیستم کې خلګانې په ګوته کې د روغتیا د نړیوال ادارې د چارواکي وی چې د عامه روغتیا په برخه کې معلوماتي سیستم ترتیا خورا ډیره زیاته ده ترڅو پر اساس با کیفیت روغتیایي خدمات په سمه توګه خلکو ته وړاندې شي. د عامه روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کچه پراخه شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. دا وزارت وی چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ډیره کمه شوې او اوس مهال د افغانانو د عمر او ست شل کاله وړاندې 3 سلويخ کاله وو زیش په تکلون تل ور شوې دي. خو دغه پرمختګونو سره سره د ولسي جرګې شمیرګلی وی چې په افغانستان کې د نامنې په پراخېدو او په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي کلینیکونو د ټول لامل روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کچه کمه شوې ده. همداشان په یوه کې دنه د باکیفیته روغتیایي خدماتو د کموالي لامل اوس هم هر کال په زرګونو افغانان بهرنی هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان، ایران او هند ته د علاج لپاره سفر کوي. د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID یو ریسر راپور ښیي چې افغانان هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر په بهرنی هیوادو کې په خپل علاج په مصرف رسوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په بلخ کې یو شمېر کسان د برېښنا د قیمت د لوړوالي شکایت کوي. دوی د 1300 کلونو راهیسې د برېښنا د بیې د چټوالي لپاره اعتراضونه کوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
په بلخ کې یو شمېر کسان له 1300 کلو راهیسې د برېښنا د قیمت د ټیټوالي لپاره اعتراضونه کوي، خو اوس یې د کمپاین بڼه تغیر کړې او په جمعتونو کې خلکو ته وایي چې باید د برېښنا لګښت تحویل نه کړي. په مزار شریف کې د برېښنا شرکت رئیس انجینر حمید الله حمیدی وایي چې افغانستان وارداتي برېښنا لري او که د برېښنا پلورونکو ته پر وخت پیسې ورنکړل شي ممکن ازبکستان او ترکمنستان خپل برېښنا قطع کړي.
همي شکل ذهنیت داده شو بر مردم کې پول صرفي برق شما تحویل نکنین او پول صرفي برق ای پول به اصطلاح طلب
که خلکو ته دغه ډول فکر ورکړل شي چې دولت ته د برېښنا د مصرف پیسې متاویلوي دا د گاونډي ملکونو پیسې دي چې په مقابل کې تری برېښنا اخلو. که ورنکړل شي کېدای شي په مزار شریف برېښنا قطع شي. له 2 کالو را په دې خوا د بلخ ولایت په زینو سیمو کې وسلوال طالبان فعال شوي او په هغه کلو او بانډو کې چې خلک د برېښنا سهولت لري د برېښنا د مصرف پیسې طالبان ټولوي. د بلخ په 4 ولسوالیو کې له 10000 کورنیو څخه د برېښنا لګښت وسلوال طالبان اخلي. د بلخ د برېښنا رئیس انجینر حمید الله وایي چې یوازې په بلخ ولسوالۍ کې 40% د برېښنا پیسې طالبان ټولوي.
اینه یو مکمل ولسوالۍ برق نداره، یک قسمت بلخ تقریبا 40% پولیش واجه ماوری میکنن، در طرف قریه افغانیه و ترکمنیه در اونجا هم واجه ماوری میکنن.
په بلخ، سیاګرد، چمتال او چاربولک په یو برخه کې برېښنا لري. په بلخ کې طالبان 40% د برېښنا پیسې ټولوي او د نورو ولسوالیو کوم کلی چې برېښنا لري د هغوی پیسې ټولې طالبان اخلي. هغه وایي د برېښنا هغه مصرف چې طالبان یې ټولوي د نورو خلکو لپاره د برېښنا پر قیمت اغیز نه کوي. په بلخ کې لتیرو څو کالو رئیس د برېښنا د قیمت د ټیټوالي لپاره اعتراضونه کیږي، خو د مدني ټولنو دغو اعتراضونو تر اوسه پورې کوم ځای نه دی نیولې. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ملګری ملتونو په برکسل کې د سوریې د مهاجرینو سره د جمعنو په باب د نړیوال کانفرنس لپاره کېدو مخکې په بسپنه ورکوونکو بډایو هیوادونو غږ کړی چې د هغو میلیونونو سوریایانو سره خپل بشري مرستې جاری وساتي چې د یوې لسیزې اوږد د جنگ له امله ډېر سخت کړېدلې دي. په موکړي د لیسا شلاین دی رپورټ ته زموږ همکار سید سلیمان شای تاسو دروروي.
تخمینا 40 میلیونه خلک چې په داخل د سوریه کې ژوند کوي یا د سیمې په شاوخوا هوادونو کې د مهاجرینو په کمپونو کې پراته دي، عاجل او بشری مرسته اړتیا لري. توقع ده چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې چې بل ونی جوړیږي د مرستو په غرض د 100 میلیارډ ډالرو غوښتنه به وشي. 4.2 میلیارډ ډالر به په داخل د سوریه کې د 13 میلیونو خلکو د بنیادی ضرورتونو او اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. چغوس اکثریت په داخل کې روانو جنگونو او وسلوالو شخړو په نتیجه کې بزای شوې دي او په فقر او نشته کې ژوند کوي. 15.8 میلیارډ ډالر به د سوریې د هغو 4.8 میلیونو مهاجرینو لپاره ځانګړي شي چې دا وخت په ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پراته دي. د ملګرو ملتونو دوا لوړپوړي چارواکي وای چې په دې نړیوال کانفرنس کې به لبس پناور کوونکو هیوادونه د سوریې خلکو سره د بشری مرستو د زیاتولو وختونه وشي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو ګراندی وای په میلیونونو سوریایي مهاجرین او د شاوخوا هیوادونو محلي ولسونه چې مهاجرینو ورسره اړولې دي له 13 کلونو راهیسې د نړیوالو هیوادونو په بسپنه او چنده باندې متکی دي. ګراندی زیاته کړه چې د 13 کلونو دوامدار او نه ختمیدونکي جنگ په وجه نه یوازې دا چې د سوریې دولس ژوند ګډوډ شوی، د ګاونډیو هیوادونو اقتصاد هم له زوال سره مخامخ شوی، د فقر او نیستۍ کچه لوړه شوې ده.
One is the rather steep increase in the levels of poverty among displaced populations.
یو بد اغیز دا ده چې د خلکو د فقر او نیستۍ کچه لحد زیاته لوړه شوې. زمونږ او د نړیوال بانک د یو اټکل لمخې له 1 میلیون نه زیات مهاجرین په ډیره سخته نستای کې شپې او ورځې سبا کوي. د ژوند وضعیت له بد نه بدتر شوی دی. په ځانګړې توګه د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله حالت په لبنان کې زیات خراب دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وای چې د تازه معلوماتو لمخې نږدې 90% مهاجرین چې په لبنان کې پراته دي نستای کې ژوند کوي. پاینې وخت کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیاي پروګرام عمومي رئیس اچم سٹاینر خبرداري ورکړي چې د کورونا د کورونوس اوبا د سوریې د مهاجرینو د کوربه هیوادونو اقتصادي حالت چې مخکې نه خرابو لا زیات خراب کړي.
And it is against the backdrop in which their own systems, service delivery systems, are overstretched, where there are diminishing livelihood opportunities for their own citizens.
دا هغوی پر سیستمونو باندې په ځانګړې توګه د بنیادی خدماتو درسولو په سیستمونو باندې فشار زیات شوی دی چې لامل یې د هغو هیوادونو د ولسونو لپاره د کار او روزګار فرصتونه کم شوي دي او د خلکو ترمنځ د تشنج او کلکیج ترمنځ کېدو خطر هم زیات شوی دی. د سٹاینر په باور سوریې د مهاجرینو لپاره هم د کار او روزګار فرصتونه د منځ تللې دي. کوربه هیوادونه نشي کولای چې د پاکو اوبو، تعلیم او روغتیا په شمول د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې وسره لازمه مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر او د یو ان ډی پی مشران دواړه په دې خبره متفق دي چې د بل هر وخت په پرتله د سوریې له مهاجرینو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ضرورت زیات شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شته رادیو له زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدئ. خدای په امان.